لاس پجیشو احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. پرې خبرونه کې به وړاندې واوري چې ایران دا ومنله چې هغه الوتکه چې د چهارشنبې په ورځ په تهران کې غورځېدلې وه او لس افغانان هم پکې وژل شوي دي د ایران د پوځ په توغندي لګېدلې ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو خو لومړی خبرونه. تهران وای اوکراینی مسافر وړون کې الوتکه صحوان په پوځي توغندي لګېدلې ده. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بشمیرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وځنډېده او د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال و. د خبرونو تفصیل وروسته تر څو ورځو انکاره تهران ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه صحوان په پوځي توغندي لګېدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهران اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون ټول 168 سورلۍ ووژل شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو ورته ویلي دي چې د وژل شویو افغانانو له خپلوانو سره د جسدونو په ورسپارلو کې مرستې ته چمتو دی.
سمه دغه قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي ان اي د ټیسټ پر اساس موږ وپیژنو چې د ارشاد کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري.
د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد د پوست په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه صحوان په توغندي لګېدلې ده. د ایران پوست په خبر پانه کې اعلان وکړ چې پر دې الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګېدلې ده. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې و چې اوکراینی الوتکه دي په توغندي وشتل شوې وي یا لګېدلې وي. د لویدیځ یو شمېر چارواکو د کاناډا د سر ریاسم جستن ترودو په ګډون ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. د ایران د پاول په خبر پانه کې راغلی دي چې له هغه کسانو به پښتنې وشي چې دا صحوه یې کړې ده او حساب به ورسره وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیاشمیرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتی او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثرو او فساتورونو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لوی موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د جنی پوستو له اخازي او زورونه د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي رډو ته پرون ناوخته په ټلیفون وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شغېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړ.
موقعیت‌ها
نقاطی که بین هرات و کابل همین مسیر دغه پوسټو چې د کابل هرات پر لار په اخازي تورنی وي په نقشه سوي دي. د تصفیه کاري لپاره پیل شو. د انتنو ترافیک پوسټ مشټولې کړي. د پوسټو د لارې د امنیت لپاره اغیز او ستراتیژیک اهمیت هم نه درلود. د کورونیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه پوسټو له مشانو بچ د اداري فساد تور ور باندې لګیدلې تحقیقات وشي او شکل کسان باید لیاو قضایي ادارو ته معرفي شي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 سنه وشل شول. په وشل شوی کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټیلایټ ټاون د غوصابات په جمعات کې د ماشام د لمانځه په وخت کې وشو. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبريالانو ته ویل چې 19 کسان په دې پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د یو شمېر زخمیان روغتیايي وضعیت خراب بلل شوی دی. د همدې مسولیت دایشه خسته د راپورونو لمخې د غوصابات د سیمې جماعت دارالعلوم شرعیه په مدرسې پوری تړلې بو چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسلوالو طالبانو وی سرچینه د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رډو ته ویلي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې سیشتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا آشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیفن منوچن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې به خبری غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت هم درس د ایران د پولادو او نورو فلزاتو د تصفیه پر یو شمېر کارخانو او د قانونو د کیندلو پر ولسو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. او وروستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ، د 90 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. د په 1900 کال کې د یوې سوله ییزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو واورېدل چې وروسته تر څو ورځو انکاره تهران ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه ساهون په پوځي توغندي لګېدلې ده. د ایران د دولتي تلویزیون دغه اعلان وکړ.
در هنگام چرخش کابلا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
د اوکراین الوتکه د چهارشنبه په ورځ له تهران اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 1680 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شویو کې 50 کاناډا دي، 250 ایرانیان دي، 10 سویډنیان دي، 3 جرمنیان دي او 3 هم د اوکراین دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو ورته ویلي دي چې د هغو وشل شوی افغانانو د جسدونو د ورسپارلو په برخه کې به مرسته ورسره وکړي چې په دې پیشه کې قرباني شوی دي. خو د شاغلی لیوال په وینا د هغو کسانو چې وشل شوی دي جسد ډیر خراب شوی دی، نو د ډی ان ای له معایناتو پرته دا ګرانه ده چې دغه کسان وپیژندل شي او جسد یې مسؤولو کسانو ته او یا خپلوانو ته ور وسپارل شي. د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد د پوسټ په وینا د خبره کړې ده چې اوکراین نه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د توغندي په واسطه باندې لګېدلې ده. د ایران پوسټ په خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې پر دې الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګېدلې ده. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګېدلې وي. په پیل کې ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزو له امله دا الوتکه غورځېدلې ده، خو په لویدیځ کې یو شمېر چارواکو دا خبره وکړه چې دا الوتکه د دوی د معلوماتو له مخې په توغندي لګېدلې ده. دا توغندی په هماغه ورځ په دې الوتکه ولګېد چې ایران تر دې مخکې 2 ساعته د په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې په نقشه کړې او هغه یې وویشتلې. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې ده. رنجبر صاحب محترم، دغه پیښه چې اوس ایران منلې ده چې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه په توغندي وشتلې ده او په دې کې لس افغانان هم وژل شوي دي، له حقوقي پلوه افغانستان څه دعوه کولی شي؟
دا اصلا په دغه سې موضوعاتو کې یو منل شوی اصل او نورمونه معیارونه موجود دي چې نړیوال دیاره طبعا هغه هیواد چې یو ستونزه په غاړه اخلي، مقصود دغه سې یو ستونزه چې هلته ژوند دي یو تعداد خلکو مطرح ده، هلته له دوه اړخه دا چیلنج کیږي. یو دا چې که دا عمدي نو هغه نو ډېر په جګه کچه مجازات کیږي، هغه هیواد او له هر اړخه مجازات کیږي، هم اقتصادي تاوان ډېر جګ دی، دغه خلکو ته جبران د اقتصادي ډېر جګ ده، خاص کده او تور هم هغه یو منل شوی قبول شوی هغه دا پړه په ګاړه ولیږي چې په نړۍ کې هغه ډېر زیات اهمیت لري چې ولې ژوند د خلکو مطرح ده. او بل دا چې دا قصدي نه او خطاب کی سوی اشتباه کی سوی واقعا خپل یو ملک ومني او دام ثابت سي چې دا تاسيني طبعا یقینا شواهد او اسناد دا رقم دي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکی طیاره قصدن وغولي. طبعا دا اشتباه سوی ده. نور ملکونه هم تقریبا همدغسې اظهارات وکړه په شمول د متحده ایالاتو چې دا سهواً دا کار شوی دی. نو سهواً چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند له لاسه ورکړی دغه جبران د خسارې د همغه هېواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او صحبت هم شوی ده چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالره پورې هم د هر شخص جبران د خسارې باید وشي او هغه هېواد هم معذرت غواړي له دغه کورنیو نه هغوی ته تسلیت ورکوي. دغه یو اصل دی
چې رنجبر سے محترم د س چتروسه پوری تر دې شبي پوری دا نه د معلومه چې دال وته کولې وشتل شوی ده یا ولې په توغندی لګیدل ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې دال وته ک دوی نه د وشته او د تخنیکی ستونزې له امله دال وته کې دیال وته کې سقوط کړی ده. لیکن بل ورته په دیال وته کې ډیر بهرنیان او ایران له یو شمیر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکیچن دي. په دیال وته کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکو، لاس پکې د سویډن دی او درې پکې د جرمني دی، درې پکې د اوکراین دی، لاس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې کچرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد و چې دا الوتکه وولي، دا به څنګه معلومی شي؟
دا نو تحقیقات یقینا ده، هیڅ څوک دا قضاوت نشي کولای چې دا عمدي و کړي پرته دې چې یو کرای یو قوي حیات تحقیق کی په دې ارتباط چیرنه وکي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپل دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ، آیا زیان درلوده، دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادره چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی، د هیڅ فکر نشم کولای چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني، څه د کیس فائدہ نه لري، مخصوصا چې دا کاناډایان اکثریت قاطی اکثریت ایران الاصل کاناډایان وو چې ایرانیان په واقعیت کې د خپل ملک سره راغلي وو، خپلوان نه لیدلی وو، پالو کتلل. فکر نه کوم په هر صورت دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې باید تحقیق په دې چلنه په دې قسمت کې وشي.
کلونه وړاندې په نویمو کلونو کې ورته یو پیښه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربی پیښه وه چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکو الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافی په کې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا له خوا شوی دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو ویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې شوی چې دا الوتکه وشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغه کارونه هم کوي او کچرنګ رنجبرس
یقینا لیونتوب دی په کومه حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته اصلا خپل دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کیږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا ضد د ملي ګټو د اداکارګدي کړی تصدیق کړی لدې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخ یې چې وشمېري پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر له دې بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي. دغه شبي قبلا حوادث پخوا ډېر شوي دي، مثلا خپله امریکایانو یو تیاره وویشتله څه د وسو نو زیات د ایران په اوبو کې فارس خلیج کې چې هلته بیا سقوط وکړل هغه ملکی تیاره، د روسیې تیاره اوکراینیانو وویشتل یوه وارې تور بهیري کې. دا حوادث پخوا هم سوي دي، څېړنه پکې سوې ده، تشخیص سوی ده. یا به ما ویل که قصدي خو کچه د هغه جبران د خسارې ډېره جیګه ځي، خورا جیګه ځي، لکه له قذافي نه چې خورا ډېرې پیسې واخیستل شوی دغه وخت کې
په میلیاردونو ډالرو.
او که تاسو نه په حالت کې نو بیا هغه منل شوی نورګونه دي چې تر یو میلیون ډالر د فکو مجد جبران د خسارې باید ورکي ایرانیان هم افغانانو ته هم نور ملکونو ته.
رنجبر صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. کور ودان.